Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. لا هم دې شی به د ازادي رادیو خبرونه فایلو چې د مخام تر و بجو پوري هر ورځ دوام کوي. سهارنی نیم ساعته خبري مجلده او د مهمو خبرونو لسرټکو فایل کو. پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. افغان څنګهلو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنگردرې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له یو زندانه ژغورلي. او ایراني چارواکي د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات په موقت توګه ځنډولی دي. بشپړ خبرونه واوري. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د وروستي سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. حضرت عمر زاخلوال د خبره بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه.
هغه سفر چې د کابل څخه د ملي امنیت رئیس خاوند سره یو د کورنیو چارو وزیر خاوند برمک درلوده، هغه سفر په منظم توګه تر اوسه پورې تعقیب شوی دی. اندسه نو چې سفر او پاسپورت شو پرې خو شو نه.
دا ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د دلوی میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته تللی و. دوی تر دې سفر وروسته ویل چې پاکستاني چارواکو ته په دې هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدای او باید په وړاندې اقدام وکړي. حضرت عمر زاخلوال همدارنګه د سولې په بهیر کې د ځینو پرمختګونو خبره هم کړې چې وروسته یې په اړه رپورټ لرو. افغان څنګهلو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنگردرې دیرش کسان د مخالفانو له زندان ژغورلي. د لغمان ولایت د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف په لنګار ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان د یک شنبې په ورځ وژغورل.
په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو زندان د افغان کمانډو ځواکونو لوري مات شوی چې په دغه زندان کې شاوخوا دیرش نفر په دغه زندان کې وو، هغه هم آزاد شوي دي. تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو درې کسه وژل شوي دي، دوه یې زخمیان دي.
دا لغمان د والی ویان د هم ول چې یو شمیر وسلوال مخالفین نیول شوي هم دي. پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیلاب یو پنوم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان قسم له زیمبابوې د 15 یو ورځنۍ لوبه درې ګټلې او د اتلولۍ جام خپل کړي، خو باید دا وروستۍ لوبه هم ورسره وکړي. کرکټ بورډ وایي له افغان لوبغاړو سره تر وروستۍ لوبې مخکې پرون افغان ولسمشر په ټلیفون خبرې کړي. د ولسمشر خبرې د کرکټ بورډ په فیسبوک خبرې شوې او هغه له افغان لوبغاړو د وروستۍ لاسته راوړنو په خاطر ستاینه کړې ده. افغانستان بانن مازیګر په دریو بجو د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې روانه میاش پیل شوه، دوه شل ورځې او درې ورځې لوبې له زیمبابوې ګټلې دي. ایرانی چارواکو د اصفهان په وی غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د سیمه د ورتلو عملیات سندولې. تون بعد واورا او د هوا تیار د دې عملیاتو د پرمختګ لار ډب کړی ده. پرون ورځ د اصفهان په غرنۍ سیمه کې یو مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې ټول 15 شپې تسپرلې وژل شوې. د آی ټی آر 22 ډول الوتکه له تهران جنوب لویدیز خار یوسوج ته په لار وچی په مرکزی ولایت اصفهان کې د زاګروس په غرونو کې ولویده. په الوتکه کې 9 مسافر، څلور کارکونکي او دوه امنیتي منسوبین ناستو. الوتکه د ایران د اسمان هوایی شرکت و. د دې هوایی شرکت ویان محمد تقی دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه په دینا غره کې چې 4.5 متر لوړ دی ولوي دا ټول سپرلې وشل شوی. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د ولس ژغورنې ټیمونه 12 ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته استول شوي دي. د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 کسان په ډزو وشل. پولیس ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار خار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم ترسره کول ډزې وکړې. د ده په ډزو سره د 15 کسانو په وژل کېدو سربیره څلور نور ژوبل شوي هم دي. پولیس وروسته دا سړی وشلې. روسیې دا حمله غندلې او ویلي دي چې د دې حملې تر شا ټول عاملینو ته به سزا ورکړل شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په عماق نومي ویبسایټ کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د ژمنی اولمپیک لوبو په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکی څو لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چک جمهوریت او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې ده. کاناډا چې دوه واري د اولمپیکي سیالیو اتلولي خپله کړې ده، کوربا جنوبی کوریا ته یې 4-0 ماته ورکړه. سویډن 3-1 فنلند مات کړ او چک جمهوریت هم په 4 نمرو سره سویس له مخې لري کړ. د امریکا په شمول پاته نور ټیمونه سره لوبیږي، څو د پاسنیو 4 ټیمونو سره په نیمه نهایي لوبه کې برخه واخلي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې به په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې واوري چې په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. دا چې دا څه نښې او پیغامونه دي رپورټ پرې لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. نوموړي پرون څرګندونې کړې. د څرګندونو جزئیات لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې 22 کلن حمله کوونکي په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ رادیو ده. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدانو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلي زاخلوال وویل دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کیږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پرمخ ولاړه شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه د خبره د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه دی نو د پریډو چارې پیغامونه د هغه لارې وګونو ته ورسیږي.
کاغلی زاخلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقه ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکارۍ د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلی. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی زاخیلوال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخیلوال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
خپله کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم به ولس ته لري، هم به خپله پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوسي دغه مثبت پیغامونه. موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 15 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
دوستانو، د کابل د پروسی په نوم هغه غونډې په اړه مو د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفیر خوشبینی واورېده چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو مشران په کې راټولېږي. افغان سفیر وویل چې دا غونډه به مثبت پیغامونه ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې دي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یوه لیک پاستولو سره د جنگ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تدماچی اماماتو د یکشنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې لویه ونډه ولري. د وی د کابل پروسه یو فرصت دی. مونږ او حکومت د کابل د پروسې لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپلې ټولې هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 28 نیټه د کابل پروسې په نامه یوه ناسته جوړه شي. دغې ناستې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مهینان او دغه شان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوي دي. دغه پروسه د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز او نړیوال اجماع د رامنځته کولو په موخه په کابل کې ترسره کیږي. د کابل پروسې لومړی پړاو ناسته د روان لمریز کال د 14 په میاشت کې جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي غونډې ته په خبرو ویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. ښاغلي کرسي تم او خوده چې دغه دواړه طرحې د غونډې د ګډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف یې دغه دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین ملي همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشې باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
خغلی کرزی د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون او په تړاوي د دوی نظر مهم بولی. د هیواد لومړی میرمن رولغنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پر زیات ټینګار کوي. خو د سولې علي شورا مرسیال حبیبه سرابی چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
در بخش های مختلف اینفورمال تاک یا انفورمال تاک زنا به حاشیه کشانده میشه.
نوموړی وایي د سولې په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د شورا په داخل کې څوک غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي ښځې د جګړې لومړی قرباني دي او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د ښځو رول ته پاملرنه وشي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او مو ریدل چې په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او نورو چارواکو څرګندونې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست تللی. د ملي امنیت د شورا د دفتر بیان قادرشاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د بیلابیلو مسلو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې سعودي عربستان کولی شي د سولې او امنیت په برخو کې له افغانستان سره پراخه مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
له سعودي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې، د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه، د امنیتي او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث سعودي عربستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر مهمه برخه جوړوي. د امنیت شورا د دفتر ویان قادرشاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د ښاغلي اتمر سفر د سعودي د شاهزاده په بلنه ترسره شوی او تمه ده چې په ریاض کې د لوړپوړو سعودي چارواکو سره وګوري.
د نوموړي هیواد له بیلابیلو لوړپوړو مقامات سره وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هیواد سره د سولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکارۍ پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حنیف اتمر د سفر یو هدف د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدل دي. له دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو په وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام سره هیله ښودلې چې ریاض د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه امین الله شارق هم ورته نظر لري، وایي که سعودي عربستان وغواړي کولی شي چې له افغانستان او سیمې سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په هر لحاظ باندې سعودي عربستان کولی شي چې د افغانستان د جنگ جګړو په ختمولو کې د افغانستان دولت سره که صادقانه همکاري وکړي او د منطقې د هیوادونو سره صادقانه همکاري وکړي او د صادقه همکارۍ ته را تشویق شي.
سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولی شي د افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکی وي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلاس د ایراډیو ناوري وسم د چی نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
لانګ وار جرنال آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو ورستۍ پیغام ته د اشاره پترس کې لیکلي چې ویل کېدل د لیک له متحدو ایالاتو سره د طالبانو د خبرو د پایل په مقصد خبر شوی، خو خبرونه لیکي چې په دې لیک کې برعکس د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده څو طالبان وکولای شي په افغانستان کې یو ځل بیا حکومت وکړي. په دې پیغام کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ خپور شو، طالبانو ویلي چې د منلو وړ یوازینۍ لار دا ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان شرعي نظام نافذ کړي. طالبانو د لیک په پیل کې ویلي د امریکا د خلکو لپاره اوس هم ناوخته نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت د افغانانو د استازي په توګه وپیژني او د افغانستان کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو سره د راغنده ډیالوګ له لارې حل کړي. لانګ وار جرنال لیکي د طالبانو د اوږده پیغام اصلي هدف د پایل په دوو پاراګرافونو کې خلاصه شوی چې په یو کې څو ځای طالبان او اسلامي امارت په یو وخت کې جلا جلا یاد کړي او افغان حکومت نه بلکې طالبان د افغانستان د خلکو استازي بللي. او په دوهم کې د سولې لپاره خپل شرایط خودلي او ویلي دي چې د امریکا پاوز باید وزي څو د طالبانو اسلامي امارت بیا وخت ورسیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس هند ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر ته کتنه کړې. روحاني له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره د پنځشنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسید او هلته یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې یو یې د چابهار بندر د پراختیا تړون و. سټارز ان سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د ایران او لویدیز ترمنځ له اټومي موافقې د وتلو ګواښ کړی، هند چې اړیکې یې له متحدو ایالاتو سره په پراخېدو دي په یو ستونزمن حالت او ابهام کې راګیر دی، خو ورځپاڼه لیکي چې ایران به د یو تړون پر بنسټ په چابهار بندر کې د کانتینرونو یو ترمینل د یو نیم کال په مخه هند ته وسپاري. هند وایي چې ښایي د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د دې بندر د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 1500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي هند په چابهار کې د دې لپاره پانګونه کوي چې د پاکستان له خاورې بهر په بله لاره له افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، ځکه پاکستان په خپل قلمرو کې هند ته د ترانزیتي لارې له ورکولو ډډه کوي.
زموږ غږ له آزادې راډیو منوري. په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې بي ګناه کوچیان د طالب په نامو نیسي او زنداني کوي. د شمال زون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق آزادې راډیو ته ویل چې همدا محل لسګونه تنه کوچی ځوانان د ملي اردو لخوا نیول شوي او په بند کې د ژوند شپې ورځې تیري. مجیب الرحمن حبیب زید د ستونزې په اړه له مزار شریف نه رپورټ راکړي.
په شمال زون کې د کوچانو د سرتاسري شورا مسولان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د تادب وسلوالو په نامه نیسي او زندان ته اچوي. په شمال زون کې د کوچانو شورا مشر سید محمد حریق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالب وسلوالو لخوا ځورول کیږي او هم د امنیتي ځواکونو لخوا د طالب په نامه نیول کیږي. ښاغلی حریق وویل وسلوال طالبان د هغه سیمو څخه د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د موازی په توګه کار اخلي چې کوچان پکې میشت وي او د دولت له لوري د نظامي عملیاتو پترس کې افغان امنیتي ځواکونه د دوی ځوانان نیسي او تر نظارت لاندې ساتي. ښاغلی حریق وویل
د هلته دولت د شپې عملیات کېږي. هغه عملیات مختلف سیمو کې یوازې په لسګونو ملکي خلک راوستلي دي، خو تر اوسه هېچا نه دي ویلي چې یو نفر هم د دولت مخالف یا د طالبانو کوم غړی دوی نیولی وي.
چا له خوا نیول شوی؟
وزارت دفاع مربوط کېږي. دا کومه هوایي ځواک چې دی د شپې عملیات دوی مشترک کوم دغه لري قرارګاه لري. که مخکې ما ته خلکو زنګونه ویلي وو چې دغسې خلک یې نیولي وو.
د بلخ د کوچیانو د معلوماتو پر اساس چې په تازګۍ سره د ملي اردو سرتیرو د بلخ د چمتال او شولګری ولسوالۍ څخه دېرش تنه ځوانان د طالب په نامه د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي او زنداني کړي دي. په همدې حال کې د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو او استوګنځایونو څخه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مورچل په توګه کار اخلي او له همدې ځایونو پر افغان پوځیانو وسلوالې حملې ترسره کوي، چې په همدې دلیل یې له عامو خلکو سره توپیر ستونزمن دی. جمشیدي تاییدوي چې دوی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هر هغه څوک چې مشکوک وي نیسي، خو د تحقیقاتو له بشپړېدو او د بېګناه هایدې ثابت دو سره سم آزادوي.
آزادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا په برمل کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د یونیسیار او افغان حکومت لوري مرستې نه دي رسیدلې. دوی زیاتوي چې تر دوو کلونو پورې کډوالو سره کېدونکې مرستې منظمې او پر خپل وخت وي، خو له 2014 کال وروسته پر دوی میاشتنۍ مرستې بندې شوې. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پرلپسې غوښتنو باوجود هم تر اوسه ورته د خوراکي او نورو توکو مرسته نه ده رسېدلې. دوی زیاتوي په خوست او نورو سیمو کې وزیرستانیو کډوالو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ او افغان حکومت لخوا میاشتنۍ مرستې ورکول کېږي، خو په برمل کې میشتو کډوالو ته له 2014 کال راهیسې منظمې مرستې نه دي ورکړل شوې. د زرجان مداخل په نوم په برمل کې میشت کډوال آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل:
موږ چې 2014 کې راغلو د شمالي وزیرستان آذربایجان په برشنه وروسته، نو موږ ته هر میاشت کې مرسته ملاوېدله، او چې 2014 کې موږ کډونه جوړ کړل هغې نه پس موږ ته په کال کې یو ورځ مرسته ملاوېږي. موږ د افغانستان حکومت نه او د یونیسیار نه دغه اپیل دی چې موږ ته د مرسته زیاته کړي.
ګلرحمن سیدګی وایي: تېر کال په ژمي کې هرې کورنۍ ته $300 و، خو سږ کال مرسته کوونکو ادارو هغه پیسې بندې کړې.
وزیرستانی
په نوم یو بل تن کډوال وایي:
نم ډیر سادی لاته او نه د خلک کاروبار سا او هر شی بند دی، او چې دا سامان لږ کې زیات شي دا مهرباني وشي د خال سره او خال ته سخت مشکل دی او تکلیف دی.
د ماینور په نوم په برمل کې میشت کډوال چې په قوم سیدګی دی وایي:
میشت بوله من کې پونډي جو ورو واري جو وړ بال بس سره دی په خیمه کې ژوند دی. موږ سخت ستونزې سره مخامخ یو، موږ انسان نه دا غواړي موږ ته میاشت په میاشت مرسته ورسېږي. په خوست ولایت کې مرسته میاشت په میاشت ورکوي، سامان ورکوي، روپۍ ورته ملاوېږي، موږ ته نه ملاوېږي.
بلخوا د پکتیکا چارواکي هم په یاد ولایت کې کډوالو سره شوې مرستې کافي نه بولي. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز وایي:
د دولت او یو شمېر مرستندوی ادارو په چوکاټ کې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوالو سره وخت نا وخت د اړینو توکو مرستې ترسره شوې دي، خو باید ووایو چې دا مرستې کافي نه دي. موږ هیله من یو چې نړیوالې مرستندویه ادارې به د افغان حکومت سره په همغږۍ په دغه ولایت کې له میشتو وزیرستاني کډوالو سره هغه ډول مرستې ترسره کړي چې دوی په نورو سیمو کې کډوالو ته وشي.
یاد دي وي د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته له هغه وروسته د یونیسیار او نورو ادارو مرستې ټکنۍ شوې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د مرستو قطار ځان ته وګرځاو. د پکتیکا چارواکو ویلي که مرسته کوونکې ادارې ورسره همغږي وکړي، نو دوی برمل ته د کډوالو د مالونو په لیږد کې مرسته کولی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو 22 کلن حمله کوونکی په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي. دا حمله پروند شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت په کیزلیار ښار کې شوې. حمله کوونکې د پولیسو لخوا وژل شوې. سفی الله ستانکزی په اړه ریپورت لري.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژل دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم تر سره کول درځي وکړي. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ درځي شوې دي. رویټرز خبری آژانس ویلي وژل شوي 15 واړه ښځې دي او په لږ تر لږه 50 ټپیانو کې دوه پوځیان هم شامل دي. پولیسو وروسته حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. له حمله کوونکي نه یو ښکاري ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکي هویت نه و افشا شوی، خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکي د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې وروسته خبرې کړې. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف و د داغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بلاوینسف د حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویلې دي چې د قانون پلي کوونکو به د دې حمله اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکو سره یوې خزي همکاري کړې چې د پیښې په وخت له سیمه تښتیدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبری آژانس رپورت ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وپاڼه کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چوچن کې له جلاغوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستان اوسمی ور بیا په مکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنوي چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پوري په منظم ډول تعقیبیږي. افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان په سنگر دره کې عملیات کړي دي او چارواکي وایي چې د غلطې د مخالف وسلوالو له زندان څخه ډیر شتنه ژغورلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم نن وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه په شارجه کې کیږي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات د خرابې هوا له کبله ځنډولې دي. د شمالي کافکاز په داغستان جمهوریت کې وسلوال حمله کوونکي 15 کسان په ډزو وژلي. او د ژمنی اولمپیک په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکی څلور لوبي شوې دي. کاناډا، سویډن، چیک او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لار پیدا کړې. قدرمن دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. مخکې له دې چې فرشته نداره شي او بله خپرونه درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
تاسو نو نوم راته وای؟
نرگس.
د کار پاره دی راته وای، څه کار کوي، څه مصروفیت لري؟
کار دغه بولانی پزی کو، اشک منتو د شین په خو.
دکان د خپل د کا شاګرد دی؟
نه شاګرد دی.
څو کال کیږي؟
یو کال کیږي چې زه کار کوم.
د دکان کې ستا مسولیت څه د کوم کار ستا په غاړه؟
زما ګندنه پاکوم، هغه مېده کوم، وړلم دا دورځي دوه منه وړ یا یو نیم منه وړلم دا.
ها ټول په یو دمی لام دی که؟
بله بله، یو یو دمی باندې لام.
یعنی دوه منه وړ په یو وار سخت؟
یو وار باندې لام دا. سخت ده، خو دغه مې کار دی، وظیفه مې همدغه ده.
ګندنه څومره پاکې ورځ کې؟
د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې. کله ډېر هم شي همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. ډېره سخته ده، خو څنګه وکړم؟ ماشومان ته حلاله روزي مې خو سخته ده چې زحمت ونه باسي، نو پیسې خپل لاس نه شي راوړلی.
کور کې څوک نور کار کوي که ته یوازې کارګر ته یې د کور؟
یوازې کارګر زه یم. خاون مې مواد مخدر ته مخه کړې ده، د 12 کال کېږي چې همدغه مواد مخدر.
هغه کار بار چی شی لري کار کوي که ټوله ورځ کور کې؟
نه، هغه هم زما په غاړه دی. هغه هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. هغې سره مې ډېر مشکل دی. خپله چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي. نو هغه کور کې کله پروت یو چې تو ورځ کور کې نه د شپې کور ته راځي پیسې د کور نه مانه غواړي اما هغه ته پروت یم هغه کار کوي
ته څو روپۍ ورکوې ورځ کې هغه ته
زه چې پیسې ټولې کومه مثال د خپل کور خرج دپاره دغه دپاره چې وګورم کور کې راسره غالمغال کوي یا ماشومان مې په ماشومانو مې په قاریږي بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې د کور نه ووځي
څومره ورکوې مثلا ورځ کې به څو روپۍ ورکوې
مثلا د ورځې ورته دوه سوه مرکوم دوه نیم سوه مرکوم
ستا خپل عاید څومره ده چې دومره هغه ته ورکوې
خو زه خو پیسې ټولوم که نه خپل د کور خرج هم په ما باندې دی د کور کرام په ما باندې ده چې وارې نه کوم خو کور کې راسره غالمغال کوي یا ماشومان مې باندې په قاریږي بیا د هماغې د خاطرې ورکوم